د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجله ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلي دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری نن وویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي دي. له د مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همداراز په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږه تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بایدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزي ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولی او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص یو سیندیا اجازه نه ورکوي او دا بند ده. او علاوه د دې نه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غړي له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنری برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناځای به په روان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د دیر شو او څلوېښتو کسانو ترمنځ وسلوالو تیره شپه د کلات ولسوالۍ یوه لویه لاره بنده کړه او هغه بس یې ودراوه چې پولیسو بندیان پکې لیږدول. د سیمې یو جګپړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې وسلوالو بندیان خوشې کړل خو 15 تنه پولیس افسران یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تښتول شویو پولیسانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حملې د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي. سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غویی یا سور 1403 ده چې د 2015 میلادي کال د میلت سلره منټې سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
یو شمیر استوګنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیزې ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیونونو له نړیوالو غوښتې دي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوی توغندی د اسرایلو تر ټولو لوی هوایي ډګر ته نږدې لګیدلی دی، او په یو جالب راپور کې به د دغې جرمنۍ میرمنې خبرې واوري چې وایي افغاني خواړه یې ډېر خوښ دي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut.
Zma afghani khoradi.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغیزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروستیو سیلابونو له کبله په جرم، یمګان، وردوج او بهارک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د موضوع نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا هم د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې نن یک شنبه د مې په څلورمه د یادې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي چې د دغو سیلابونو له امله دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنیو راپورونو له مخې یو شمیر استوګنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیزې ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیسته او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخ کې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامگار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
علامت خانه های مردم و زمین
دی وای په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکه چې غنم او لوبیا یې پکې کرلې دي له منځه تللې. په بهارک ولسوالۍ کې هم خلکو ته درانه زیان ناوختي
تخریب کړه.
د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل
چندین از ولسوالی ها را
دی وای څو ولسوالیو کې سیلابونو زیانونه اړولي. یو شمیر موټر سیلاب وړي او درې ماشومان هم د سیلابونو له امله مړ شوي
او وفات کړه.
دوی وای حکومت او مرستندوی موسسو تر دې دمه د زیانمنو کورنۍ سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. خو د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې زیانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلې او له سروې وروسته به له زیانمنو کورنۍ سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د مئی څلورمه او دوشنبه پنځمه هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزي ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندي او برېښنا اټکل شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغو ولایتونو کې له لس تر دېرش ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړی. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو به مخینه سنولو ته پام د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د نړیوال ټولنې غوښتي دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه یې د بیړنې مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له پاکستانه شاوخوا 1,540,000 افغانان ایستل شوي دي. ځینو راستنو شویو کورنیو ازادۍ راډیو ته وویل چې سرپنانه لري او ماشومان له سختو کړاوونو او لوږې سره مخامخ دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
کور لارو نخو لارو خیمی که خود زون نتیریگی کلا می میرو معذور ده آیا سفینگیر ده خود سر میده نور سوک دست نسته دستی من مزدوری وی که
ده پاکستان لیسلام آبادا افغانستان تستنه کرد سوی شریف آوا وی کابو دری و نی مخی لدغه هوا ده پزور را استل سوی اولا هم لخپل دول از کسیزی کورانه سر بی سرپنا او بی برخلی کده. شریفی ازادی راژیو تو ویل چه ده کابل پا کارتینا و سیمکه پا خیمو کیوسی کی لګر نو ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څنل لري.
خوراک مثلا پیدا کوم په ډیر سختۍ پیدا کیږي. مونږ غوښتنه خدا د سیمنګ ته کور راکې کور نه لرو کنه مازور راکې دی یا مخصر سپینګر دغه چی شي خوراک ته سیماریست ته سی کارت ته سی روزګار ته سی کرایات ته چی شته بسی بس مونږ غواړو چې له کور راکې خیمه لرو خیمه که خزون نه کیږي دی غریبۍ نه خدا غسو آل را من راغله ده.
دا یوازې شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستان بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي او په ننګرهار ولایت کې په ولرې پرته سیمه کې موقتاً مش سوای هم وای چې د درېونه په تیریدو لا هم مناسبه سرپناه نه لري او له بیلابیل ستونزو سره مخ دی. د ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې هفته مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیر کړې ده بس هغه سره پراتی وو. دا مشکل دی بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دی دولتي یو څه بل داسې سلاوالا مرستم سره نه کوي موسسي والا چې چرګلیو به دا مشکل نه چې والا چې اکثر سامان چې څنګه راګنده کړي په درې مفتم دا چې ما غارنګ وسم خو چې ګنده پروته بس هغه یو دوه کټونه پراتی بس هغه کې سره زمولو بس نور هیڅ نشته چې بس څو کوم کا پراتی نور څه ولا کسه درک لګي.
د شکایتونو داسې محل دي چې د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف ار سی تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام له نړیوالې ټولنې د بیړنې مرستو غوښتنه کړې ده. د فدراسیون عمومی مشر جاگن چاپگن د می پدریما په خپل اکسپانا د یاد فدراسیون دی راپور په خبرولو لیکلی چې دوی په لومړی قدم کې خپل د بیړنی حالت د مرستو له صندوقه بیړنی بودجه آزاده کړي خو د ناورین لپراخوالی او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیون سی وی سی فرانکو دراټولولو لپاره یو بیړنی غوښتنه پیل کړي ده. څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمه ځوان ژغورونکي مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته سنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په 13 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته له ننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,540,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل شویو ډیره یې آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنیو هم ځای پر ځای سوي دي. د آی اف آر سی د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیایي سیستم وار له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې ته کړل سوي. له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه سوي د سرپناه په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورز وکي اخته دي. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزته ژوند په لور بوزي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 نیټې راهیسې له هغه هېواده د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان تابعیت کار درلودونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ځینې پاکستاني رسنیو د خپل هېواد د چارواکو په حواله ویلي چې دوی به روان کال په دریو بیلابیلو پړاوونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د دغو راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت به د اے سی سی کار درلودونکو افغان کډوالو تر ایستلو وروسته د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کار درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي.
له پاکستان د استل شویو افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده چې سره صلیب او د سری میاشتې نړیوال فدراسیون له دوی سره د مرستې غوښتنه کړې او پر نړیوالو یې غږ کړی چې په دې حساس وخت کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. هغه توغندی چې د یمن حوثي یاغیانو د یک شنبه په ورځ ویشتلی و، د البته د اسرایلو پر لور د اسرایلو د تر ټولو لوی نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون ته نږدې لویدلی دی. ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې توغندي له لګېدو سره په سیمه کې لوګی پورته شو او د هوایي ډګر د ترمینل ودانۍ دننه د مسافرو ترمنځ ویره خپره شوه. اجمل آند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا ایران ملاتړ لرونکي حوثي غیان چې د برید مسولیت منلې وایي دوی پر اسرائیل توغندي د غزې له فلسطینیانو سره د یووالي په موخه توغوي. دا رویټرز پر ریپورت کې ویل شوی د اسرائیلو پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته غکنده وخوده چې د توغندي لګیدو رامنځته شوی و. د هوایي ډګر چارواکو دام ویلي توغندي د دې هوایي ډګر د دریم ټرمینل د موټرو تمځای ته نږدې سړک ته سیر ملګیدلې. د توغندل لګیدو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر وویل هر څوک چې مقتزیان رسوي موږ ورته و برابر ثواب ورکړو. د اسرائیل دولسم کانال ریپورت ورکړی چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د یک شنبه په ورځ د امنیتي وزیرانو او دفاعي چارواکو سره د احتمالي غبرګون په اړه غونډه وکړي. پرته له یو توغندي چې تیر کال په تلبیب کې ولګیده، له یمن څخه توغول شوی ډیر توغندي د اسرائیلي دفاع سیستم له لوري تر دې مخکې شن شوی. اسرائیل پوز ویلی چې د یک شنبه د برید پاړه څیړنه کوي. دا د برید لامل د اسرائیل په مرکزی سیمو په ځانګړي ډول تلبیب ته نږدې د خطر زنګونه کرنګول شوی. د رویټرز خبري اژانس وایي یو خبريال چې د تلبیب او بیت المقدس ترمنز د موقعیت لرونکي بن ګوریون هوایي ډګر کې وو د خطر زنګونه واوریدل، ویلیدل چې مسافر د خوندي خونو پر لور منډې وهي. د هوایي ډګر لسمې څخه یو شمېر کسانو په خپل موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې ثبت کړي چې تور لوګي پکې له هوایي ډګر او د الوتکو شاته ښکاري، خو رویټرز خبري اژانس ویلي دي دغه ویډیوګانې تر اوسه دوی نشي تاییدولې. د اسرائیل د بیړنیو چارو ادارې ویلي اته تنه روغتون ته لیږدول شوي چې برسیرن ټپیان دي. د برید د مسولیت منلو پر مهال د حوثیانو نظامي ویاند وویل د اسرائیل مرکزی هوایي ډګر نور د هوایي سفر لپاره خوندي نه دي. دا اسرائیل د هوایی ډګرونو ادارې وایان بیا ویلي د الوتنو ځنډ او بندیزونه پای ته رسیدلی او الوتنې بیرته پیل شوې دي. د یک شنبه د برید ریپورټونه داسې مال خبرېږي چې ویل کېږي اسرائیلي وزیران د غزې د عملیاتو پراخولو ته نږدې شوې دي. یاد عملیات په مارچ کې له دوو میاشتو اوربند له پای ته رسیدو وروسته بیرته پیل شول. د اوربند د بیا راژوندي کولو هڅې تر اوسه پورې ناکامې دي. حوثیان چې د یمن ګڼې سیمې کنټرولوي، د 2023 کال په وروستیو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې له پایل سره سم اسرائیل او د سری بحیرې سوداګریزي کښتۍ په نخه کول پایل کړل.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ راګله ازادي رادیو اوري. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ ورستي کړکېچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له کبله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول منع اعلان کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکی چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندیدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتو توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي د مای په څلورمه ازادي راډیو ته وویل
پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده.
په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې دا ستونزه حل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مئی په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یاغیزې په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته یې د پام وړ زیان اړولی. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 1 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو رسمي مکتوب له مخې چې یوه کاپي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړي او ازادي راډیو سره شریکه کړي پکې تر بل امر پورې له پاکستانه هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوي دي. دغه مکتوب چې د مای په دوهم خپور شوی پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوی. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونو دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحمانی چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونه ډالر او مالونه دي او په دې کې به ډېر زیات نقصان واړي افغانان. د دې خاص کلیر معلوم سي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې، نو بیا هغه پروسیجر هم پاکستان د لارې برته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې د سیریر شرکتونو سره چې د هغه د لس لس دولس دولس موټر استفار موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه بار ورکړي، ډېر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګر زو مالونه یو واردون کی افغان سوداګر منور لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو مشته سره مخامخ بلې وو لار نه درو مال رانیول دي پیسې ما سوول دي اوس کراچی ته لار بند کړی ده مال غوښی نسو پیسې کمپنی سره بند پاس ولې مال په کمپنی کې پاس دی او غوښی نسو راغوچ دا وضعیت مال نیږي شپمنت یا برګرینت کوي.
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګری د سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې له خونړی برید وروسته وشول. دا یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په ضد تازیری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمې د سند او بود تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او بود جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر غوتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډیدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړې توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچې میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې وروستای راپور لرو. ټوله ته څرګنده ده چې په افغانستان کې قابلی پلو ډیر خوښونکي لري، خو دا چې د آسیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې او ان په اروپا کې هم خوښونکي لري ښایي تاسو ته نوې خبره وي. راځئ د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه د بهرنیانو نظر واورو.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden. Somit würde ich das afghanische Essen jedem ans Herzen legen, weil man einfach immer was findet und es ist etwas für jeden dabei.
إلنا د جرمني د هانوفر خار اوسیدون کده وای قابلی ډیره خوخیگی نه وازه ده ده بلکی ده کورنی و دوستانو هم او ډیر زلی ده خوڑولو لپاره ده افغانانو رستورانتونو تزی
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut. Aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
زما افغانی خوڑه دیر خوخیگی. یو زما نه زما ده کورنی او دوستانو هم. زما اخبال کورنی او دوستانو سر افغانی رستورانتونو تزم او هانوفر که ده رستورانتونو زیاد دی. افغانی رستورانتونو تا چه الار سه دیر انتخابو ندی او چوب نپوهیگی چه چه واخلی. خو پدنگری جاول چه ده خلکو او زما هم دیر خوخیگی حقا قابلی ده او دیر خواندور ده.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt einen.
Bagata halande ay mahamai da fanano da khore dir khwakti.
Unsere Buurfrau ist Afghaans und soms maakt ze kabuli palau.
Zmunga wandi afghanada. Kala kala munta kabuli palau rawri. Mata ye dir khwandara kare. Zawar ghaliyam awl nigdi miligli che tsangi pakhwi bihada khwandawara da.
And I find it so ontzettend lekker.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکي والا تندي وریجې یا بریاني ډیره خوښوي خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلي خوښه ده محمد عمر یو له دوی څخه دی
افغاني خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی زما ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی کی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کال مخ کی او دوس کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تا ہم لاشم خرمی ڈیر میں خوخدا وہ
بھی خالت ہیں کافی پسند ہے
لاجپت نگر د هند په نوې ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي د ویکیپیډیا انټرنیټي معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ ځینې کسان دا خواړه قابلي پلو هم بولي او دا ځکه چې په ټوکو یې د پیدایښت ځای یې کابل دی خو وایي د دغه هیواد شمال کې ډیر خوښوونکي لري او وروستیو کلونو کې ازبکي ډول یا قابلي ازبکي ډیر مشهور شوی قابلي پلو له وریجو د پسه له غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیل احترامات می قبول که هیلمن یم چې جوړ او روغ به یاست زلمی هغه هیلمن دی له هیلمن کجکی ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ ولایت هیلمن ولایت کجکی ولسوالۍ د کاریز کلي ته په دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي دوه کاله لا زیات هم کېږي شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي د بل یو ځای دغه نه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز ده چې اوبه یې پر دوه نیم سوه متره نو نه موږ ته واله راختلی ده زموږ په ولسوالۍ کې داسې رودیامه دی او سیند دی زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي اول باید زموږ ولسوالۍ اباده سوی وای په دا اوبه باندې او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د راشه درې خرواره څلور خرواره سي نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سرخط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کېږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا زموږ میسج د سره نشر کړي نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم دادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري هم اول ستونزې دا ده چې مر سړک مونږ سوي دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زمونږ سوي او بس ته پاته سوي ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ګورو چې اوات پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کول موږ شپخانه دې را جوړه شي ساسه خو ډېره مننه حمید الله همت خاص روزګان ولسوالۍ.